بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوگا پا اوگا یه ورسرا جنگ وکر او و وجل شوال. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشوال چه ده خوده پا لارا که پری رتلل. نه ناتوانا شوال او نه یه باطل تا غاڑا که خودلا. او خوده پاک صبرناک کسان خوخوی. ده هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینه والو، حامد سیما سره د نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د زیارت ورځ یا پنجشنبه د 1403 هجري لمریز کال د کاویا هوتو میاشتې 13مه نیټه ده، چې د 2015 میلادي کال د مارچ له 6مې او د 1446 هجري قمري کال د روژې د مبارکې میاشتې له 19مې نیټې سره سمون خوري، چې د حضرت امام علي علیه السلام د ضربت له ورځې سره برابر ده. په دې مناسبه د تهران راډیو درست کارکوونکي د زړه له کومې تسلیت وایي. زموږ په دغه یو ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه کې ورپسې درته سیمه ییز او نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یو سیاسي تبصره لرو، چې د خطرناکو پایلو په باب امریکا ته د ایران د جدي خبرداري په باب ده. بیا هم روژه د خدای میلمستیانو میلاړی نننۍ برخه اورېدلی شي. بیا هم د حضرت امام علی علیه السلام د ضربت په مناسبت ځانګړی پروګرام دراورو، او د خبرونې په وروستیو شبو کې د روژې د مبارکې میاشتې د 19مې ورځې په زړه پورې لنډ دعا هم اورېدلی شئ، چې زموږ د یو ساعته سهرنۍ پښتو خبرونه هم ورسره پای ته رسیږي. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت حاضرېږو، له موږ سره واوسئ. اوس هم په تهران کې د سهار 6 بجې ورستو سیمیزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د ایران د اسلامي جمهوریت په ضد هر ډول تیری ته به غاښ ماتوونکی ځواب ورکړو. د پاکستان دفاع وزیر افغانستان یو ځل بیا د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د وګړو په ملاتړ په تورنولو سره وګواښه. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم ستره سرحدي لاره یو ځل بیا پرانستل شوه، او په ترکیه کې د رجب طیب اردوغان په سیاستونو باندې په اعتراض کې ولسی مظاهرې اوشتا پر رسیدا دي. بیا هم را ګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته، خو لوی وړې شان د می ورستا. د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ مرستیال غږ ملوونکي د دې خبرې په کولو سره چې هر یو تیریګر ته به غاښ ماتوونکي جواب ورکړي وویل، د ایران مخه نیونکې او دفاعي توان لوړتیا د راتلونکي کال لپاره د پوځ لومړیتوب دی. پاسټوډی د ایران له کول راپور ورکړی، د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ مرستیال غږ ملوونکي امیر البحر حبیب الله سیاری پرون په یو لړ څرګندونو کې د دښمنو ګواښونو ته د جواب لپاره د ایران د پوځ توانمنیو ته په اشارې سره وویل، که د ایران د اسلامي جمهوریت په ضد کوم اقدام وشي نو تیریګرو ته به غاښ ماتوونکي او سخت پښیمانه کوونکي جواب ورکړي. امیر البحر سیاری له قدرتمنو تجهیزاتو څخه د برخمنېدا په ضرورت په ټینګار سره وویل، د ایران د اسلامي جمهوریت پوځ د اسلامي انقلاب لا هم هغه بریالیتوب پیل څخه لا پراخو بندیزونو سره سره لا هیواد د دفاع لپاره د اړتیا وړ تجهیزات ترلاسه کړي دي. د ایران د پوځ مرستیال غږ ملوونکي د غرازو ال د ډرونز الکترونیک او سایبری حفظو او د پیژندنې د جنگونو په شمول ډول ډول نرم افزاري جنگونه سخت افزاري تجهیزاتو ته توجه شوې ده، او موږ په دغو حوزو کې تر ډیره حده پرمختګ کړی دی. د پاکستان لومړی وزیر او دغه هیواد مشرانو جرګې مشر په جلا جلا پیغامونو کې د تمدني حوزې هیوادونو ته د لرغوني نوروز اختر د را رسیدا او د غراز د نوي ایرانی کال د پیلیدا په مناسبت مبارکي ویلې ده. پارسوډي د نړیوال کول راپور ورکوي د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف او دغه هیواد مشرانو جرګې مشر یوسف رضا ګیلانی په جلا جلا پیغامونو کې د ایران د نوي کال نوروز در رسیدا او د تمدني حوزې د درستو ملتونو لپاره چې د نوروز لرغونې نیکمرغه اختر لمانځي د مبارکۍ پیغام په لګلو سره د پرمختګ هوساینې او خوښۍ هیله کړې. شهباز شریف او یوسف رضا ګیلانی په خپلو پیغامونو کې ویلي دي نوروز د ایران د نوي کال د لومړۍ ورځې سره برابر دی او داسې نو امیدونه خودنه دا چې باید په ډاډمن زړه سره یې هرکلی وشي. دوی همداراز هغو ټولو کسانو ته چې په پاکستان کې د نوروز جشن لمانځي او هغو ټولو ملتونو ته چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې دغه لرغونی اختر لمانځي مبارکي ویلې او دغه راځي ویلي دي نوروز یعنی هغه تاندوالی او نوښت چې د پسرلي په ښکلي او په زړه پورې موسم په رارسېدو سره په طبیعت تازه والی رامنځته کوي پر ټولو دې بختور وي. راځئ چې د نوروز د نیکمرغه اختر او فرصت په رارسېدا سره په سیمې کې د کلتوري همپالنې او پیوستون د دودېدا لپاره له اختلافاتو څخه تیر شو او د ګډې هوساینې څخه هم برخمن شو. د پاکستان دفاع وزیر یو ځل بیا په افغانستان کې د تاریخي طالبان پاکستان یا هم هغه ټي ټي پي د جګړه مارو د شتون په ادعا سره په دغه هیواد داخل کې پر دوی د حملو ګواښ وکړ. تسنیم خبری اجانس راپور ورکړی د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د افغانستان په خاوره کې د تاریخي طالبان پاکستان یا هم هغه ټي ټي پي د جګړه مارو د شتون په ادعا سره وویل دغه هیواد به د ضرورت په بڼه کې له امنیتي ګواښونو سره د ډغرې لپاره د افغانستان خاورې ته وارد شي. خواجه محمد آصف جیو نیوز خبری چینل ته په یو لړ څرګندونو کې وویل په دې زمینه کې نرم چلند به بې شکه د موږ د ملي امنیت په تاوان وي. زه په دې باب هیڅ شک نه لرم او له کومې ویرې پرته وایم چې خپل دښمن به هر چرته چې وي تعقیب کړو او په هر بڼه او هر شکل سره به چې لازمه شي ورباندې سخت گزار وکړو. د پاکستان دفاع وزیر دغه راز وویل د اسلام آباد حکومت په کراتو د افغانستان له طالبانو غوښتي څو د ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان وګړو په ضد اقدامات وکړي خو د دغه ډلې داخلي اختلافات له دغه ګواښ سره په مخامخ ده کې د بېوسۍ او کمزورۍ سبب شوي دي. هغه هم دا راز مدعي شوی چې په ځینو موردونو کې طالبانو د ټي ټي پي دغو وګړو او ورانکارو لپاره پټنځایونه هم برابر کړي دي. د افغانستان طالبانو تر دې دمه دغو څرګندونو ته کوم غبرګون نه دی ښودلی خو تل یې د دغه هیواد له وسلوالو مخالفانو څخه د ملاتړ په باب د پاکستان تورونه رد کړي دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم ستره لاره پرون د سوداګرۍ او ترانزیټ پر مخ یو ځل بیا پرانستل شوه. زموږ خبریال د افغان خبرو سرچینو له کوله راپور راکړ له 15 ورځنی بند وروسته پرون د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم سرحدي ستره دروازه د سوداګرۍ او ترانزیټ پر مخ یو ځل بیا پرانستل شوه. د افغانستان یو شمېر ځایي چارواکو ویلي دي د راتلونکي جمعې په ورځ به پاکستاني لورې د مسافرانو د تګ راتګ په مخه خپل سیستمونه فعالوي او دغه راز دغه دروازه به له حدې وروسته د هر ډول تګ راتګ په وړاندې پرانستل شي. د افغانستان په ننګرهار کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړي مخلص احمد په یو لړ څرګندونو کې ویلي دي د تورخم دروازه له 15 ورځني بندیز وروسته د بار وړونکو او خلی ګاډو په وړاندې پرانستل شوی او دغه شان ټاکل شوی ده چې د راتلونکي جمعې په ورځ به د ناروغانو او ټولو مسافرانو پر مخ هم پرانستل شي. په عین حال کې د افغانستان د ننګرهار ولایت سرحدي سیمې مسؤول ملا عبدالجبار حکمت رسنیو ته په استوري پیغام کې ویلي دي د دروازې له خلاصون وړاندې د دواړو لورو مسؤلینو خبرې وکړې او د دروازې په خلاصون هوکړې ته سره ورسېدل. دا په داسې حال کې دي چې د افغانستان او پاکستان سپین روبو جرګه مشرانو هم ویلي دي چې د دواړو غاړو د مسؤولو چارواکو ناسته شوې. په دې ناسته کې د جرګې د وړاندیزونو له مخې پرېکړه شوې چې د اپرېل تر 15 نېټې پورې به اوربند ټینګ وي او دغه شان به لانجمنه سیمه کې هیڅ ډول فعالیت نه کیږي. خود طالبانو حکومت پر رسمی ڈول پدی اڑا سندی ویلی او دا ہوں لا معلوم نہ دا چھے پا لانجمہ نسیمہ کی بے طالب جواکنو للوری دا پوستے پر جوڑولو کاروانوی او کا درول شوی وی. په ترکی کې د رجب طیب اردوغان په ضد لسګونو زرو خلکو مظاهری اوج ته رسیدا دی. په اسټوډي خبری چینل د فارس لکول راپور ورکړی د ترکی د ولسمشر رجب طیب اردوغان د تر ټولو اصلي سیال په توګه د استانبول د خاروال اکرم امام اوغلو نیول کېده. د هغه په لسګونو زره پلویان واټونو ته وکاګل. د دغه راپور په اساس د اکرم امام اوغلو د نیول کېده د خبر په اعلان دا پسې د ترکیې په لسګونو زره خلکو د خلق ډیموکراټیک ګوند د مرکز په وړاندې په غونډېدا سره د دغه سیاسي شخصیت په نیول کېده سخت اعتراض وکړ او د هغه د خوشي کېده غوښته یې مطرح کړ. لا بل پلوه د ترکیې په زرګونو محصلینو هم د رجب طیب اردوغان په وروستو سیاستونو او دغه راز د اکرم امام اوغلو په نیول کېده په اعتراض کې واټونو ته ووتل او د ترکیې د بلوازی د ځواک لا زوره په کار اخیستلو سره هڅه وکړه دغه اعتراضونه وځپي. راپورونه ښیي اکرم امام اوغلو د رجب طیب اردوغان د ولسمشرۍ د انتخاباتو یو تر ټولو اصلي سیال دی او د خلق ډیموکراټیک ګوند یا سی ایچ پی یو اصلي رهبر حسابېږي او د هغه نیول کېده به د ترکیې پر سیاسي وضعیت د پام وړ اغیزې وشیندي او احتمالا به د ترکیې په سیاسي فضا کې د تاوتریخوالو د زیاتېدا سبب شي. دا د دې مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
د تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غږ عزت من اوریدونکو څنګه خپل سیاسی تبصرہ دراورو چې د هر ډول تیری د خطرناکو پیلو په باب امریکا ته د ایران د خبرداري پاړه ده. په ملګرو ملتو کې د ایران د اسلامی جمهوریت دایمي استازي امیر سید ایروانی په یو لیک کې امنیت شورا ته خبرداري ورکړې چې د امریکا هر ډول تیری ګر اقدام به ناوړه پیلې ولري. دا لیک د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او نورو لوړپوړو امریکایي امنیتي او پوځي چارواکو لخوا د ایران په وړاندې په وروستیو تکراری ګواښونو پسې امنیت شورا ته سپارل شوی دی. په یمن کې د انصار الله غورځنګ په مرکزونو له بمباری وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی چې د هر ډول غچ اخیستونکي اقدام په بڼه کې به ایران مسؤول وګڼي. ٹرمپ په سوشل ټروت پاڼې کې لیکلی دی لا دې شیبې څخه د حوثیانو لخوا هر ډول ډز به د ایران په مشرې د وسلو لخوا شوی ګڼل کیږي او ایران به مسؤول وګڼل شي او له پیلو سره به یې مخ شي او دا پیلې به ډېرې خطرناکې وي. د سپینې مڼې ویندوی کارولین لیویټ د ډونالډ ټرمپ د رسمي بیان له لوستلو وروسته چې پکې ویلي وو د حوثیانو ټول بریدونه به په مستقیم ډول له ایران سره تړاو لري او د دې ډلې لخوا هر ډول ډزې به د تهران لخوا یو عمل وګڼل شي ټینګار کړی. غوره ده چې ټرمپ جدي او سیریس واخیستل شي او هغه د پخواني ولسمشر په څیر نه دی. دا ډونالډ ټرمپ حکومت نورو لوړپوړو امنیتي او پوځي چارواکو هم ورته دریز غوره کړی دی او ایران ته د پوځي برید ګواښ کړی دی. دا مثال په توګه د امریکا د دفاع وزیر پیټ هیګست په یمن باندې د امریکا له هوایي برید وروسته چې لسګونه عام وګړي پکې شهیدان شوي دي په خپل لومړۍ وینا کې دا کړي د ځواک او طاقت له لارې د سولې دوره بیرته راګرځېدلې ده. ټرمپ باید په خپل لومړۍ حکومت کې د اوباما د حکومت له کمزوري او داعش سره مقابله کړې وای. اوس هغه د بایډن د کمزوري میراث سره مخ دی. هغه دا کړي د بریدونه یو څرګند پیغام منتقلوي. ایران ته زموږ پیغام هم دا دی چې د حوثیانو ملاتړ باید بند کړی کنه نو موږ به تاسو د حوثیانو د کړنو مسؤل وګڼو او هیڅ نرمی به ونه کړو. دا د بایډن حکومت نه دی. زموږ بریدونه به تر هغه دوام وکړي څو چې زموږ په کښتیو باندې د دوی بریدونه دوام لري. ایران به هم باید په دې شخړه کې ښکیل نشي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار مایک والټز هم د یکشنبه په ورځ د امریکا له ای بی سی چینل سره په یوې مرکه کې د ایران په وړاندې د ډونالډ ټرمپ څرګندونې او ګواښونه تکرار کړل. په دې مرکه کې والټز د ایران په وړاندې د امریکا د پوځي ګواښونو او د مستقیم پوځي اقدام د امکان په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې په غالمانه څرګندونو کې دا وکړه: ټول انتخابونه په میز پراته دي، خو ایران باید د ولسمشر خبرې په بشپړ توګه واوري. له حوثیانو، حزب الله او نورو وسلوالو ډلو څخه د ایران د ملاتړ کچه د منلو وړ نه ده. همداراز هغه په دې اړه په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي امیر سید ایروانی د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په لیګل شوي لیکې ویلي دي: زموږ د حکومت د لارښوونو په تعقیب او د 2015 کال د فروری 11 نیټې د لیک په دوام کې زه غواړم د امریکا د ولسمشر په شمول د دغه هیواد د حکومت د لوړ پړو چارواکو د وروستیو دښمنانه څرګندونو په اړه خپله ژوره اندېښنه او کلکه غندنه څرګند کړم. دا څرګندونې په داسې وخت کې شوي چې د امریکا په یو بې وسه اقدام کې د یمن په وړاندې د خپلو تیریو او جنګي جرمونو د غیر قانوني توجیه کولو هڅه کړې او د ایران په اسلامي جمهوریت د بې بنسټه تورونو په لګولو سره په ښکاره ډول د ایران خلاف د زور کارولو ګواښ کړی دی. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. رمضان
روجا
دا خدای مل مستیا
یا من قد اسرف اوتاه قد اقبل شهر الله.
دا تهران رادیو ډیرو قدرمن اوریدونکو خی چاری عزیزانو، ستاسو د طاعتونو او عبادتونو د قبل دا په هیلی سره او دا هم چې په خپلو طاعتونو کې موږ هم یاد وساتئ. اوس هم زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی و چې روژه د خدای میلمستیا یوه تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې استفاده ځینې وکړئ او تر پایه پورې هم زموږ سره ملګری واوسئ.
ډیرو ګران اوریدونکو، روژه د فرصتونو د میاشتې د ټولګي له یو بل پروګرام سره اوس ستاسو په خدمت کې یو. نورانی شپو ته رسېدلی یو، څومره خوند کوي چې د قرآن د نازلېدا په شپه په خاکسارۍ سره د وحي د پراخې سرچینې په څنګ کې کینو او دغه چینې څخه تږي زړونه خړوب کړو. د مهربان او د بخښونکي خدای په نامه مونږ هغه یعنی قرآن د قدر په شپه نازل کړ. او ته څه پوهیږي د قدر شپه څه ده؟ د قدر شپه له زرو میاشتو څخه بهتره ده. په دغه شپه پرښتې او روح یعنی جبرائیل علیه السلام د خپل پروردګار په حکم د کارونو د ترسره کولو لپاره نازلیږي. هغه شپه د سهار تر لمر ختو پورې له سلامتیا یعنی رحمت او برکت څخه ډکه شپه ده. د قدر شپې د هیلې داسې دریڅې دي چې په روژې میاشتې کې شته. داسې شپې دي چې قدر او اندازه یې نشي حساب کېدلی. د هستۍ له خالق سره د بندګانو د بیا اتصال کړی چې د روژې د مبارکې میاشتې له لومړۍ څخه پیل شوي ده. د قدر په شپو کې خپل اوج ته رسیږي. په دغو شپو کې د انسان او د خدای ترمنځ هیڅ واسطه نشته او بندګان له کوب نقاب یعنی پردې او خنډ پرته له الهي نورونو سره مخامخ کېږي، ځکه خو د قدر شپې د دعا له عطر څخه ډکې دي. نو د خپل نه خدمتون کې معشوق په درحق کې سجده او توبه وکړی چې په ټولو خو تقدیرونه ولرئ. د حضرت عیسی علیه السلام له زوکړې کابو دوه شپېته کاله وروسته په هغه وخت کې چې د کلیسا د خواندنو دیني تعصب او فکري جمود په عیسایي ټولنو کې د علم او د تفکر وده عملا بنده کړې وه او عیسیانو داسې پړاو کچ کاوه چې تاریخ لیکونکو هغه د تیارې او د ظلمت پړاو نوموه. خدای پاک اراده وکړه چې خلکو ته نوی پیغمبر واستوي، داسې پیغمبر چې خل له جهل او ناپوهۍ وژغوري. له خپل پیغمبر محمد ابن عبدالله صلوات الله علیه سره د خدای پاک لومړی کلام دا و: بسم الله الرحمن الرحیم، ولوله د خپل پالونکي په نامه چې ټول مخلوقات یې پیدا کړل، انسان یې لچکه وینې پیدا کړ، ولوله او پوه شه چې ستا پروردګار تر ټولو کریم دی، داسې ځا چې د قلم په وسیله انسان ته لوستل او لیکل ور زده کړل او انسان ته هغه څه ور وښودل چې پرې نه پوهېده. خدای پاک په خپل لومړي کلام کې له خپل پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم سره خبرې کوي. همدغه خبره کافي ده چې پوه شو تفکر او تعقل د علم او د علم زده کول په اسلام دین کې څومره مهم دي. قرآن تل مسلمان د خدای پاک په نښو نښانو کې تعقل او تفکر ته وربولي. داسې نښې نښانې چې یا زمونږ په وجود کې دي یا په نړۍ کې خوارې وارې دي. د قرآن کریم په کلتور کې له تفکر او تعقل پرته د هیچ چا ایمان د منلو وړ نه دی، او په همدې دلیل هر مسلمان وظیفه او دنده لري چې په خپل عقل سره د دین اصول، یعنی د خدای په وحدانیت، د پیغمبر قیامت ورځې او د سزا په ورځې باندې پوه شي. په دغو موردونو کې تقلید بې معنی دی، حتی که چیرې دغه تقلید مرجع د نړۍ تر ټولو عالم کس هم وي. د قرآن کریم له نظره خدای پاک خپل آیتونه او نښې نښانې په ښه ډول بیان کړي دي او ښودلې ده چې خلک په هغوی کې تفکر او تعقل وکړي، نه دا چې عقل څنګ ته کړي او له تعصب څخه په ډک ډول ایمان راوړي. او خدای پاک دا ډول خپل آیتونه د تاسو لپاره روښانه او په واضح ډول بینوي چې شاید تاسو تعقل او تفکر وکړئ.
عزیزانو، د عقل ټیکی او د هغه مشتقات نه څلویښت ځله په قرآن شریف کې تکرار شوي دي، او په دغو ټولو موردونو کې مسلمانان د قرآن کریم په آیتونو او د پاک خدای جل جلاله شانه په نښو نښانو کې تفکر او تعقل ته وربلل شوي دي. په قرآن کریم کې داسې هیڅ آیت نشته چې عقلانیت او عاقلان رټلی وي. د اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم او ائمه معصومین علیهم السلام هم تل عقل او عقلانیت ستایلی دی. د پیغمبر اکرم له نظره یو ساعت تفکر کول له تفکر پرته له شپېتو کلونو عبادت بهتر دی. دا خدای د رسول حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم حدیث دی چې فرمایي: ټول خوبیانې په عقل سره پیژندل کیږي، او څوک چې عقل نه لري دین نه لري. هغه عقلانیت چې اسلام بلنه ورکوي حق تشخیصوي او سمه لاره ښیي. د دا ډول عقل پیروي د شیطانی کارونو او شهوتونو د کنټرول سبب ګرځي، او په نهایت کې به د انسان ژغورنې او نجات په ځان پسې ولري. حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمایي: پاک خدای د فرشتو په وجود کې له شهوت پرته عقل کې خود، او په څارویو کې له عقل پرته شهوت کې خود. خو د انسان په وجود کې عقل او شهوت یو ځای راغونډ شوي دي. نو هر څوک چې عقل او خپل عقل په خپل شهوت بریالی کړي له فرشتو بهتر دی، او هر څوک چې خپل شهوت په خپل عقل باندې بریالی کړي لڅارویو بدتر دی. په اسلام کې دغه خبره هیڅ معنا نه لري چې څوک نور خلق لا پوښتنه کولو منع کړي. د پوهېدا او د خبرېدا لپاره هڅه د هر مسلمان دنده ده. د روژې د مبارکې میاشتې په دغو مبارکو ورځو کې چې له مخکې څخه زیات د قرآن کریم تلاوت کوو، که چیرې د قرآن مجید د آیتونو په معناوو کې تدبر وکړو، حتما به په اسلام کې د عقلانیت او د تفکر په اهمیت پوه شو. ای کاش که دغه چاره یوه سریزه ووسی چې موږ هم خپل ایمان په تفکر او تعقل سره ښکلی او سینګار کړو. روژه د خدای میلمستیا پروګرام د احکامو په برخه کې د روژې د باطلې دا په دوام کې د پیچکاری یعنی د ستنې د وهلو په حکم غور کوو، چې د روژې د ساتلو په حالت کې د روژې د مبارکې میاشتې د روژتیانو لخوا یې ډېرې پوښتنې کېږي. عزیزانو، واجب احتیاط دا دی چې روژتي له مقوي او مغذي پیچکاریو یا له هغو پیچکاریو او ستنو چې پر رګ کې وهل کېږي او له نورو ډول ډول ستنو وهلو ډډه وکړي. خو د ساده پیچکاری کول یا د بدن د بې حسه کولو درمل او په زخم باندې د درملو لګول کومه ستونزه نه لري. واجب احتیاط دا دی چې روژتي له هغه پیچکاری چې د خوړو پر ځای استعمالیږي ډډه وکړي. د غراز د هپاتایت د بی واکسین چې د انسان په عضلې یا تر پوستکي لاندې وهل کېږي، د روژې د میاشتې د روژه ساتونکي روژه نه ماتوي.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، په پوهنتون کې محصلینو ته د پیچکاری د ورزده کولو لپاره له مقطرو اوبو استفاده کیږي. که چیرې دغه مقطرې اوبه د انسان عضلې ته پیچکاری شي نو روژه نه بطلوي، خو که چیرې دغه مقطرې اوبه د انسان د بدن رګ ته پیچکاری شي نو روژه بطلیږي. د انسان بدن ته د وینې پیچکاری کول هم د واجب احتیاط پر اساس روژه بطلوي. په دې سربیره د درملنې او د معالجې د شیاب ګولۍ استعمالول هم روژه نه بطلوي. دغه راز انډوسکوپي چې یو ماشین دی چې د انسان د خولې لارې بدن ته داخلیږي او هلته عکس اخلي، حتی پرته له دې چې د معدې داخل ته کوم شی ننوځي، د احتیاط پر اساس د روژې لپاره اشکال لري، یعنی روژه بطلوي. عملا یا تنکیه داسې شیان دي چې روژه بطلوي کوم چې د انسان بدن ته د مایاتو یعنی د اوبلنو شیانو د ورننبسلو په معنا دي. که چیرې دغه کار حتی د مجبورۍ په خاطر او د درملنې لپاره وي، بیا هم روژه بطلوي. په عین حال کې هغه مخصوص درمل چې د ښځو د ځینو ناروغیو د درملنې لپاره شته، لکه غوړې شیاب ګولۍ چې د انسان د بدن دننه کې ښودل کیږي، روژې ته تاوان نه رسوي او روژه نه بطلیږي.
د اسلام د ګران قدر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم د اهل بیت علیه السلام او د دین د امامانو تر ټولو ښه درنښت د هغوی په ارزښمنو خبرو کې غور او تعمق او د ژوند په بیلابیلو ډګرونو کې د دغو لویانو په کارچار کې دقت کول دي. د حضرت امام جعفر صادق علیه السلام هڅې او علمي او کلتوري آثار د ژوند په ټولو وختونو او پړاوونو کې د یوې ډیوې په توګه خپره شوې دي. په دې ډول چې د اسلام ډیر کلامي، اخلاقي، علمي او فقهي بحثونه د حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د روښانه خبرو پام ته دار دي. بېشکه د روژې په مبارکې میاشت کې د حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د سیرت او د حدیثونو مطالعه کول به په رمضان میاشت کې زموږ لارښوونکي وي. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام په یوه روایت کې د روژې له عظمت څخه په ډکې میاشت کې ځینو اخلاقي زیرتیاو ته اشاره کړې ده او فرمایلی دی: بیرشکه روژه یوازې د ډوډۍ را لخوړلو او د اوبو لڅخلو څخه لاس اخیستل نه دي، او روژه یو شرط لري چې یوازې د دغه شرط پر رعایتولو سره روژه محققه کیږي، او هغه معنوي او داخلي ساتنه او نگهبانی ده. او کامل روژه هم هغه داخلي روژه ده، یعنی له ټولو داخلي ککړتیا او پاکي بي چې هغه یوازې په صمت یعنی سکوت، چوپتیا او د الله تعالی له مخلوق یعنی بیروبار او ګڼه ګوڼه څخه په لیرې کېدو سره تحقق پیدا کوي. حضرت امام علی علیه السلام په دوام کې فرمایي: آیا دغه خبره مو نه ده اوریدلې چې مریم بنت عمران وفرمایل: اینی نظرتو للرحمن صومن فلن اکلم الیوم انسیا. فرشتیا چې ما د رحمان پروردگار لپاره روژه نظر کړی ده، چوپتیا غوره کړم، نو له نن ورځې څخه له هیچ چا سره خبرې نه کوم. دغه آیت د قرآن کریم د مریم سورې په شپږ پشتم آیت کې راغلی. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام وفرمایل: حضرت مریم سلام الله داسې نظری روژه ساتلې وه چې چوپ پکې پاتې بي، نو کله چې روژه نیسئ خپله ژبه له دروغ ویلو وساتئ، خپل سترګې ناروا شیانو ته مه غړوئ، له یو بل سره شخړه مه کوئ، له یو بل سره حسد مه کوئ، د یو بل غیبت مه کوئ، یو بل ته غصه مه کیږئ، په دروغو قسم مه خورئ، له یو بل سره اختلاف او له اختلاف څخه ډډه وکړئ، یو بل ته غصه نشئ، یو بل ته بدرد مه وایاست، یو بل ته کاژه نومونه مه اخلئ، له یو بل سره جنگ مه کوئ، په یو بل ظلم مه کوئ، بې عقلي مه کوئ، له یو بل څخه مه خفه کیږئ، د خدای پاک له یادولو او لمونځ کولو غفلت مه کوئ، او نور داسې څه.
پګور دن کو یو راز یو سړی له حضرت امام جعفر صادق علیه السلام څخه وغوښتل چې هغه ته خدای ور معرفي کړي. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د سړی پوښتنې ته په ځواب کې په وزره پورې مثال ورکول سره هغه ته داسې خبرې وکړې. هو ویل: فرض کړه په یوې کښتۍ کې سپور یاست چې ناڅاپه طوفان راځي او ته د سمندر له ستلو څپو سره مخامخ کیږي. هلته نږدې بله هیڅ کښتۍ نشته چې تا له طوفان څخه وژغوري، او نه کوم ښه لمبو وهونکی شته چې تا ته نجات درکړي. ته د یوه ډوبیدونکي په توګه د ځان پر مخ ټولې لارې بندې وینې، خو په دغو خطرناکو حساسو شیبو کې بیا هم د ستا په زړه کې د هیلې دریڅه شته. د ستا زړه یوه وسمن قدرت ته متوجه کیږي او بې اختیاره له هغه مرسته غواړي، او پوهیږي چې یوازې هغه دی چې تا ژغورلی شي. داسې حقیقت چې د ناهیلۍ په وخت کې د ستا تکیه ځای دی، خدای پاک مهربان او بخښونکی دی. ای خدای پاک، ستا په لور درځو چې دغه شپه خپل سرونه د مهربانۍ او د بخښنې په در کیږدو. مونږ ته لاس راکړه او مونږ له ژورو تیارو وباسه، او د قرآن د نازلېدا په شپه مونږ د ژغورنې په لور هدایت کړه.
عزتمن اوریدونکو، د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. موږ هم ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
همیشه خوشاله اوسئ.
برخلیک د ټاکلو شپې
د تهران د پښتو خبرونې خو ګومینوالو د خدای تعالی د دسترخوان میلمنو د روژې د مبارکې میاشتې په شپو ورځو کې دا د ډیرو حساسو او بختورو شپو ته رسیدلی یو، یعنی د قدر شپو ته، د روژې زړه ته هغې شپې ته چې تر زرو میاشتو غوره ده، لیلۃ القدر خیر من الف شهر. خوږو دوستانو، حامد سیماب سره د خپل ګران ملګري
جمیل حسین منګش
ستاسو خدمت حاضر شوی. هیله ده تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
زر میاشتې یعنی تر اتیا کلنو زیات عمر، دا هغه ظرفیت دی چې خدای د دغه بختورې شپې لپاره ګرځولې دی. هغه عبادت چې د قدر په شپه کېږي تر زرو میاشتو عبادته غوره دی. څوک چې د قدر په شپه کې دوه رکعته لمونځ وکړي داسې دی لکه چې زر میاشتې هره شپه دوه رکعته لمونځ کړی وي. دا امتیاز هغه توفیق دی چې خداوند متعال پیغمبر او مسلمانانو ته ورکړی دی چې هغوی وهڅیږي او دا شپه په عبادتونو تیره کړي او له برکتونو یې استفاده وکړي.
خوږو دوستانو، د پالونکي له رحمته د استفادې لپاره باید له وخته په تیره بیا له ورځو او شپو په ډیره ښه توګه استفاده وشي، ځکه پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمای دا زمانه د ورځو لپاره ځینې مقدس شیبې او د الهی رحمت وګمې دي، خبردار او وسی او ځانونه دغه وګمو ته مخامخ کړی. د روژې میاشته د خدای د میلمستیا او ډیره بختوره میاشته او پکې د قدر شپې لا ډیر لوړ مقام او منزلت لري. د قدر په شپې د انسانانو د یو کال تقدیر لیکل کیږي او د هغه رزق او د عمر انجام او نورې چارې په دغه بختور شپه ټاکل کیږي. دغه چارې په درو شپو کې په ډیر ښکلي ترتیب سره رامنځته کیږي. په نولسمه شپه د لیلۃ القدر سریزې برابرېږي، په دې ډول چې کتابونه پرانستل کیږي او د برخلیک صحیفې خلاصېږي. یویشتمه شپه چې لا لوړ مقام لري، د عالم ټولې چارې په تیره بیا د هر انسان حالت لیکل کیږي. او درویشتمه شپه د هغوی د مهر او تایید شپه ده. خدا شپې په دې ډول پلان شوي چې مؤمنان وکولی شي په پوره چمتوالي سره دغه مرحلې کچ کړي او د لیلۃ القدر فضیلت ته ورسیږي.
عزیزانو، په دغو شپو یو ډیره غوره کار احیا یا مغه د ماښام له لمنظر تر سهاره پورې د دغې شپې رونل دي. البته رونل یوازې نه اوده کیدل نه دي، بلکې هغه څه چې مهم دي د زړونو بیداری، پوهه او بصیرت دی چې انسان د آسماني پرښتو په حضور کې د فیض او رحمت مستحق ګرځي او د ښې الهي بدلې او جزا سبب کیږي. د شپې رونل په عبادت او دعا سره د قدر د ټولو شپو یوه وظیفه او دنده ده. خو درې ویشتمه شپه لا ډیر اهمیت لري. حضرت امام حسن عسکری علیه السلام فرمایي که نورې شپې د رونې نکړې شوې نو هڅه وکړه د درې ویشتمې شپې رونل او عبادت له لاسه ور نکړې. بې له شکه د قدر په شپو کې یوازې ویښ پاتې کیدل د هغوی د درک لپاره کافي نه دي، بلکې نور اقدامات هم ضروري دي. لوی اوس مهال عارف د قدر د شپې د در کولو لپاره له مخکې د تیاری په حق له داسې وایي. مؤمن انسان باید له مخکې ځان تیار کړي او په دغه شپه کې د عبادت سریزې برابرې کړي. مثلا باید په درس کال کې د دغو شپو لپاره مناسب ځای، مناسبه او پاکه جامه، مناسب عطر او د دغه شپې خاصې دعاګانې تیار کړي او له خپل مولا سره د خبرو کولو لپاره ژور او زوګ او ولوله پیدا کوونکي الفاظ غوره کړي. هغه باید له مخکې د مستحقو افرادو په پیژندلو پسې وي چې په دغه شپه هغوی ته صدقه ورکړي. لکه څنګه به چې حضرت امام صادق علیه السلام د روژې مبارکې میاشتې پر رسیدو سره هره ورځ لږ شان صدقه ورکوله او فرمایل به یې خای د قدر شپه درکړی شم.
خوږو دوستانو، د قدر د شپو یو عمل د سر د پاسه قرآن نیولل دي. روژتی مومنان د روژې په میاشت کې او د خدای په کور کې د خدای کتاب پرانیزي، هغه په سر کې ګدي او خپل شفیع یې ګرځوي. دوی د قرآن په محتوا او مطالبو غور کوي، د قرآن لمنې ته پناه وړي او ورسره پیمان نوی کوي چې د قرآن په نورانی معرفه سره د خپل ژوند ټول اړخونه نورانی کړي. خدای بخلی آیت الله میرزا جواد ملکی په دې به وایي، په سر د قرآن د کې خودلو په وخت د انسان سر چې د هغه د عقل او پوهې د مرکز او مرکب په شان دی، د قرآن په وسیله پیاوړی کیږي او انسان د قرآن د هغه د عظمت په وړاندې خاسر ګرځي.
عزیزان، او گناه خدای تعالی ته د انسان د نږدې کېدو او پیوستون یو لوی خنډ دی او توبه دغه زن ډېرې کوي او د زړه آینه د خدای د ایمان، مینې او محبت لپاره تیاروي. توبه، استغفار، پښیماني او د گناه د پرېښودلو کلک هوډ ته وایي او له خدای سره د پخلا کېدو او هغه ته د ستنېدو لپاره تر دې زیات ښه فرصت بل کوم کېدای شي. دا سش پچی پکې د خدای د در مخور او عزتمن کسان او ملائکې او جبرائیل او قرآن وسیله ګرځول کیږي او بیا د خدای رحمت او مغفرت ته په هیله من زړه سره مخونه حق ذات ته اړول کیږي. په روایتونو کې راغلی دی، کله چې ګناهګار کس له خپلو کړو پښیمانه شي او خدای ته ستون شي او وایي چې اے خدایا بد مې کړی دی، خدای تعالی فرمای اے زما بندا، دا چې توبه دې وکړه او ما ته دې وکړه لدی چې دوباره مونږ ته ستنېږي شرمنده موسا، زه داسې بخون کې هم چې بخل نه کوم، زه یم حلیم او صابر چې بیړه نه کوم، زه یم چې په گناهونو پرده اچوم او توبه کوونکی منم او له خطاکارو تیریږم او په پښیمانه شویو کسانو رحم کوم او زه هم ارحم الراحمین. څوک زما در ته راغلی دي چې ما رد کړی وي، چا ما ته پناه راوړی ده او ما رد کړی دي، څوک ما ته ستون شوي او ما نه دي منلي، چا له ما څه غوښتي دي او ما نه دي ورکړي، چا له ما بخنه او مغفرت غوښتی دی او ما نه دي منلي، زه یم هغه خدای چې ګناهونه بخشم او عیبونه پټوم او له غمجنو سره مرسته کوم او په ژړا کوونکو رحم کوم او زه یم په پټو او ښکاراو خبر.
د قدر د شپې یو مهم شی د انسان د تقدیر ټاکنه ده. په دغه شپې تر بل کاله پورې د انسان د یو کال ټول مسایل لیکل کیږي، د خیر او شر، اطاعت او معصیت، زوکړه او مرگ، رزق او روزی او داسې نور شیان. نو هر څه چې په دغه کال کې ولیکل شي حتمی او پوره کیږي، خو انسان داسې وسایل په لاس کې لري چې کولی شي له دوی په استفاده سره په دغه شپه خپل برخلیک تر یو حد بدل کړي، او همدا مسله د قدر له شپې لا ډیره استفاده او د هغې لا ښه پیژندل ضروری کوي. بېله شکه هغه وسیله یې له دعا بل څه نه ده. دعا د انسان د روح د پاکۍ لپاره یو ډیر ښه فرصت دی. حضرت امام سجاد علیه السلام چې زین العابدین یعنی د عبادت کوونکو زینت دی، په دغو شپو دعا کولو ته ډیر زیات اهمیت ورکوه. هغه بزرګوار په خپلو دعاګانو کې هر هغه څه چې د خیر او صلاح او نیکمرغۍ سبب کیږي له خداوند متعالی غواړي، او له خدایا د قدر په شپه د دعا او لمنځ توفیق غواړي. اکثره خلک د قدر له شپې برخمن کیږي، خو ځینې یې بې برخې پاتې کیږي. دا هغه کسان دي چې له خپل مور او پلار سره یې بدسلوکي کړي وي. له ماسومانو د یو راغلي روایت له مخې هغه کسان چې والدینو آک کړي وي له لیلۃ القدر برخه من نه کیږي او خالي لاس له دغې شپې تیریږي. آک یعنی دا چې مور او پلار له خپله ځانه بالکل شړلی وي او خیرې ورته کړي وي. که انسان د مور او پلار زړه مات کړي او دوی دې نتیجې ته ورسیږي چې بچه د خپلې مینې او محبت له دایرې وباسي، داسې کس د خدای د رحمت له دایرې هم بهر کیږي. بل ډله هغه کسان دي چې د مؤمنانو کینای په زړه کې وي. دوی د لیلۃ القدر له فضیلته هیڅ ګټه او برخه نه وړي. پر دې اساس انسان باید د قدر له شپو مخکې زړه له ټولو بدو او ناخوښو صفتونو پاک کړي، او له خدای په تیره بیا له صالحو بندگانو سره خپله رابطه اصلاح کاندي. آخري خبره دا چې د قدر شپه داسې شپه نه ده چې د سهار په رسیدو سره پای ته ورسیږي، بلکې یو بل پیل دی. یعنی د قدر په شپې سره د ژوند یو نوی پړاو پیلیږي. د قدر د شپو درک کوونکی مؤمن باید له هغو بریاوو او الهي مقدراتو چې په دغه عظیم شپې کې د هغه لپاره برابر شوي ښه استفاده وکړي. قطعا په دغه شپې د انسانانو تقدیرونه لیکل کیږي، خو د اسبابو او مسبباتو د قاعدې مطابق د ځینو مقدمو او سریزو برابرېدل په خپله د انسان په لاس کې دي. د مثال په توګه څوک چې د قدر په شپه له خدای جنت غواړي، باید په درست کال کې په دغه غوښتنه عمل هم وکړي، او په یو متحرک فعال او له هلو ځلو او کوشش ډک ژوند سره د خپلې غوښتنې د تحقق ذریعې برابرې کړي.
عزیزانو د قدر په شپو ورځ کې نن د مولای متقیان حضرت امام علی علیه السلام د ضربت خوړلو شپه هم وه. هیله کوو چې تاسو په دغو شپو ورځو کې مونږ هم په خپلو دعاګانو کې یاد ساتي، الله تعالی مو عبادتونه روژې په خپلې درگاه کې قبول کړي. تر بل پروګرام په لوی او مهربان this body
khad aw abado se د روژې د مبارکې میاشتې د نولسمې ورځې دعا.
اے لویا خدایا، په دغه مبارکه میاشت کې می د دې برکتونو زیاته برخرا کړی، او د دې د خیر خګنې په لور می لارا هوار کړی، او د دې د خوبیو له قبلولو می به برخي مکړی. اے د سرګند حقیقت په لور لار خون کیا. Thank you.